ऑफ अमेरिका जीवो रेडियो दे
کان اوریدن کو دی وریډیو ته یواره بیا په خیر راغلی د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نظم غ خبرونه ته وګی په پیښور کې اوس مخ شوې دی د ماخامې و په کابل کې د شپګنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د وزیر لسپجی شوې دی یواره بیا تاسو پام راګرځوم مهم خبرونو سره ټکو ته
په پاکستان کې د لانجمنو انتخاباتو وروسته په مرکز کې بریالي ګوند تحریک انصاف او نور غټ سیاسي ګوندونه پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون او نور په مرکز او دوو صوبو پنجاب او بلوچستان کې د حکومت جوړولو هڅه کوي د تاریخ انصاف یو مشر محمود رشید وای ګوندی اتحاد لري
یہ فیصلے بھی اگلے دو تین دن کے اندر پر توقع ہے انشاءاللہ دو تین دن میں چیف منسٹرز کے نام جو ہے وہ فائنل ہو جائیں گے
د پاکستان سپریم کورٹ د حکومتي او پوځي افسرانو د دوو شهریتونو لرلو د قضیې اوریدلو په وخت د پښتنه هم کړي چې ولې د پاکستان پخوانی پوځي افسران او جنرالان په بهر هیوادونو کې روزګارونه کوي
ثاقب نثار د پښتنه هم وکړه چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر د ریټایرمنټ څو ورځې وروسته بهرني هیواد کې د ملازمت لپاره څرنګه فلاړو
افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې د مشر مولوي حبیب الرحمن په ګډون 2500 داعشیان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي طالبان هم ادعا کوي چې 214 داعشیانو د دوی د جګړې په پایله کې حکومتي ځواکونو ته پناه وړې ده
نو سمران نکو خبرونه د تفصیل سره
پاکستان کې په 15 جولای شوی انتخابونو وروسته تر ټولو زیات سیټونه ګټون کې ګوند تحریک انصاف د حکومت جوړولو په هلو ځلو کې بوخت دی په دغه انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند 114 څوکۍ ګټلی خو د حکومت د جوړولو لپاره د 118 څوکو ضرورت دی د پاکستان په څلورو صوبو کې په پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیات سیټونه ګټلی په سند صوبا کې پیپلز پارټۍ تر ټولو وړاندې روانه ده په تاریخ حساب ګوند نیوکه کیږي چې ل خپل منځي اختلافونو د لاسه یې لا د قامي سملی لپاره د سپیکر او په پښتونخوا صوبه کې د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره نمونه هم نه دی ټاکلي خو د تاریخ انصاف ګوند یو مشر دغه نیوکه ردوي
د پاکستان سپریم کورټ د حکومتي او پوځي افسرانو د دوو شهریتونو لرلو د قضیې اوریدلو په وخت د پښتنه کړې چې ولې د پاکستان پخوانی پوځي افسران او جنرالان په بهر هیوادونو کې روزګارونه کوي د پاکستان پوځي افسران د نوکرۍ د ختمېدو یا ریټایرمنټ نه دوه کاله وروسته هر چرته روزګار کولی شي خو د ریپورټونو تر مخه د پاکستان پخوانی لوړ رتبه پوځي افسران د وخت په بهر هیوادونو کې میشت او ژوند کوي په دغه کې د پوځ پخوانی مشر اشفاق پر اسکیانی شامل دی چې په آسترالیا کې میشته مشر قاضی جسټس میا ثاقب نثار د دې خبرې نوټیس هم اغسته چې د آی ایس آی پخوانی مشر شجاع پاشا او د پوز پخوانی مشر راحیل شریف د ریټایر کېدو دوه کاله وخت پوره کېدلو وړاندې په بهر هیوادونو کې کار او روزګار پیل کړی
د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د پوز په خواست د اسلام آباد های کورټ د جج جسټس شوکت عزیز صدیقی نه په هغه بیان سپیناوی غوښته چې پکې نوموړي په پوځ او استخباراتي اداره آی ایس آی باندې په عدالتي فیصلو کې د لاسوهنې تور لګولی و
د خیبر پښتونخوا په نوخار سیمه کې د سټیج پښتنه سندرغاړې او ماډل ریشما خان د هغې خاون په ډز وژلې ده د نوخار ضلې د کلا سیمې د پولیسو مشر مسعود خان وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې پخلی کړي چې دغه پېښه پرون د نهې یا د سه شنبې پر ورځ مازیګر ناوخته رامنځته شوې
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي تیره ورځ ناوخته د هیواد جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې 200 نه زیات داعش وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو به روانه هفته کې سنگاپور کې د سویلي لمر ختیځې ایشیا په انجمن کې د شاملو ملکونو خارجه وزیرانو سره ملاقات کوي
د ایران پوځي مشر یا د انقلابي دستو کمانډر محمد علي جعفری د امریکې د صدر ډونالد ترامپ دا غوښتنه رد کړې چې غوښتل یې د ایران د صدر حسن روحاني سره به ملاقات وکړي د انقلابي دستو کمانډر ویلي د ده په وینا د امریکا په څیر لوی شیطان سره به چرې هم د خبرو اجازت ورنه کړي
د امریکې د استغاثې چارواکو ویلي دي چې د صدر ترامپ د انتخابي مهم پخوانی منتظم پال مانفورت یوکرین کې د سیاسي عمل د لارې د ګټلې شوي خپل دولت په استعمالولو ځان د ټکسونو د بینکارۍ د قوانینو نه بالا ګڼل د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی زمونږ خبری خپرونه پای ته ورسیده. خو چرته زیمو دروانو چارو د خپرونې هیلو وی او وی وخت شوی دی او دا بنن وړاندې کوي زمونږ همکار فواد لامی صاحب سټوډیو ته راغلی. ستړي مشي
ډیره مننه بختور شاه صاحب په خیر اوسئ. اوس به د هلو وی او ای خپرونه پیل کړو. د روانو چارو د نن ماښام په خپرونه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په هکله خبرې ولرو. افغانستان یو داسې هیواد دی چې بهر ته لاره نه لري او تر دا وروستیو کلونو پورې په تجارت کې تر ډیرې زیاتې اندازې پورې پر پاکستان تکیه و. د خیبر پختونخوا د تجارت او صنایع دیوان مشر زاهد الله شینواری سږ کال د جنوري په میاشت کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ارزښت کچه چې تر څو کلونو مخکې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیده 500 میلیونو ډالر ته رالویدلې ده. ښاغلی شینواری د دغه کمښت له امله د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو خرابیدل وښودل. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او ترانزیت یوه لوزنامه هم امضا شوې ده، خو وخت ناوخت افغان او پاکستانی سوداګر له مشکلاتو سره مخ شوي دي. دا چې اوس حالات څنګه دي او د تحریک انصاف او عمران خان د نوي حکومت تر سیوري لاندې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري وغوړیږي او کنه، د روانو چارو په دې خپرونې کې پرې بحث کوو. تاسو کولی شئ د دې خپرونې په منځ کې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې د خپرونې له میلمنو نه وپوښتئ. البته زموږ د ټلیفون شمیرې تاسو یادداشت کړئ: 001-202-205-003، او یا هم وړیا شمیره ده 0800-999-00. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی، چې اوس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د اتاق نگران مشر هم دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا د تجارت او صنایع د دیوان پخوانی صدر فواد اسحق او د افغانستان د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د مشورتي بورډ رئیس ډاکټر صاحب مخلص احمد. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مې شئ، په خیر راغلی. خو مخکې د دې چې تاسو سره بحث وکړو، راځئ چې په پېښور کې د امریکا غږ ډیوه خبریال ابراهیم شینواری نو واورو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ وروستي حالات څه دي. شینوار صاحب، ستړي مې شئ، مهرباني وکړئ. فعلاً د دوو ملکونو ترمنځ د تجارتي اړیکو حالات څنګه دي، خصوصا په تورخم کې؟
ډېره مننه تاسو هم خیر الله، ټولو مېلمنو ته هم خیر الله. زما طرف نه تورخم کې یو څه موده وړاندې، تقریبا 2.5 میاشتې وړاندې، د پاکستان د فوج د پېښور کور هیډ کوارټر مشر کوم مامور دی، هغه ورغلی وو او هغو د ځایي تاجرانو، ترانسپورټرانو، ځایي مشرانو په غوښتنه باندې د ویلو چې د تجارت له وده ورکولو او په دغه کې نوره اضافه کولو لپاره به هغوی تورخم پوله د شپې په مهال هم پرانستې هغه ورسره به هغه دا چې کسټم چې کوم دی یا د پاکستان ګمرک دفترونه هغه هم تر هغې مهاله د شپې هم خلاص شي تر څو چې د افغانستان نه یا د پاکستان نه اړخه تجارتي ګاډي تګ راتګ کوي. او سره دا هم ویلو چې کوم نوی کمپیوټرایز نظام دی، کوم هغه ته چې کوم وی باکس سیستم دی، هغه کې به هم بهتري راوړو، ځکه چې دا هغه په حق لباندې ځایي تاجرانو ځنی تحفظات لرل، اعتراضونه لرل، په هغه کې د انټرنیټ سرویس مسله وه، په هغه کې د بجلی د رصد مسله وه، په هغه کې د هغوی د خپل سټاف یا د کسټم سټاف د روزنې مسله وه. نو هغه باندې ما هغوی دا ژبه کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دا ټول حالات به بهتري راوړو. خو موږ ګورو چې درې میاشتې تقریبا اوس تېرې شوې دي، په مخکې په منځ کې دا عمومي ټاکنې هم راغلې، خو دغه درې واړه ژمنې تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي. او دا ځایي تاجران چې ګڼي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د لیارې په آزاد تجارت کې او په سون تجارت کې یو خنډ دی، ځکه چې دې داسې د خوراکي توکو نه د هغه توکي چې هغه د خرابېدو خطر دي، د هغه ګاډي ډکې دواړو پورې دواړو اړخونو ته ناوخته راورسېږي، د هغې کلسټم کلیرنس یا د کومرک نه چې کوم دفتري کاروي ده هغه پاتې شي دوه ورځې، درې ورځې، حتی څلور ورځې پورې، د هغې وجې نه هغوی ته ډېر زیانونه ورسي. نو هغه ژمنه چې دوی ویلو چې دغه پوله به د شپې ناوخته پورې خلاص وي، هغه ژمنه چې دوی چې د کسټم چارواکي به تر ناوخته پورې کلیرنس کوي، هغه تر اوسه پورې تر سره شوې نه ده. او سره د انلی باکس سیستم د ویب بیسډ ون کسٹم چې کوم نظام په هغه کې هم اوس هغه مشکلات شته، د انټرنیټ مشکلات هم شته، د بجلی مشکلات هم شته. خو ورسره دا ده چې کوم ترانسپورټران چې دي هغوی به دا ډېر بودینه دا شکایتونه کول چې دوی ډېر بې ځایه پتنګولی شي. دوی چې کله د کراچۍ نه را روان شي نو دوی خیبر پختونخوا ته داخله شي، او بیا د خیبر پختونخوا نه هم چې دوی د باړې یا د جمرو د لیارې خیبر ضلع ته داخله کی، نو په لیاره کې تقریبا 12 یا 13 کوم چې پوسټونه دي پاغه باندې خاصدارو د لوی ځواکونه هغوی ډېر بې ځایه تنګوي، د هغو نه پیسو تقاضا کا. او د دې باوجود چې د پاکستان مرکزي حکومت، د خیبر پختونخوا حکومت، چېرته چې اوس دا قبایلي علاقې زمشمي هم دي، هغوی باقاعده په حکومتي کچه اعلان کړی وو چې دغسې پیسې به په هېڅ ځای کې نشي اخیستی. او باقاعده هغوی چک پوسټونه ښودلي وو چې په دغه چک پوسټونو باندې، په دغه چک پوسټونو باندې یو تور هم کېدی، او دوی په جمهور کې چې بدل کې صرف خاصدارو ته دا اجازه چې هغوی یو معاینه وکړي، یو هغوی ته شک راشي، او د پیسو اخیستل یا ترانسپورټر زورول یا تعجیز زورول د دغه بالکل اجازه نه و، خو اوس هم دوام لري. دا هغه مشکلات دي. او کوم لکه تاسو په اوله کې ویل چې لکه څنګه زید شنواری ویلو چې په خوا 2015 کال پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیز تجارت کچه وه چې وه تقریبا 2 بلین ډالر د کال په کچه رسېدلې وه، خو هغه اوس تر 500 میلیونه راغورځېدلې ده. اوس په کې یو څه حرکت پیدا شوی، او د هغې وجه دا چې ځای تاجران اوس خواهشمنه دي چې دغه تجارت په خپله باندې په خپل سر باندې هغوی وده ورکړه. نو په یو وخت کې چې دغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دواړو خپله تجارتي توکو نه کوم چې ډک ګاډي وو، دا هغه شمېره تر 2.5 سوه ورځې په کچه راغورځېدلې وه. اوس داسې معلومات چې دغه کچه تقریبا تر 4.5 سوه پورې رسېدلې ده.
ډېره مننه ابراهیم شینواری صاحب د هر اړخیز رپورټ نه چې تاسو وړاندې کړ. ډیره مننه، سلامات اوسئ.
ډیره مهرباني،
خوشاله. سلام علیکم. او سم په دې برخه کې خپل بحث پیلولو میلمنو سره مو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د اوتاق مرستیال او همدارس نگران صدر خان جان الکوزی، د پاکستان د خیبر پختونخوا د تجارت او صنایع د دیوان پخوانی صدر فواد ساق، او د افغانستان د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی او د مشورتي بورډ رئیس ډاکټر صاحب مخلص احمد دی. تاسو بیا هم ستړي مشي وایو، او په سر کې به خپل لومړی پښتنه د خاغلی خان جان الکوزی نه پښتنه وکړو. الکوزی صاحب ستړي مشي، بیا هم تاسو د زموږ د خبريال رپورت هم واورید، او تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لورسوی حالات هم خبر یاست. تاسو د دغه اوسنۍ وضعیت نه څومره راضی یاست؟ د دوه ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ حالات ښه دي؟
پاکستان اور افغانستان ملکوں موجود تھی، یعنی ڈھیر امکانات چھ یو بل را حمایت کی، یو دیو بل پر اقتصاد، یو دیو بل خلق تزم کی دغه تجارت او دې کړو دې ترکنه خیال راشي. مگر کله کله دغه تاریخ کې متاسفانه اړ یخت شو دي چې کله چې سیاسي مشکلات پیدا شي، روابط خلل شي، مستقیما په تجارت باندې په اقتصاد باندې اغیزه کوي، او دغه باندې معوله تاثیرات اچي. هغه نتیجه کې دواړه ملکونه ته تاوان رسیږي. موږ دواړه ملکونه کې تاسو چې خصوصا په دغه 40 کاله کې چې دلته په افغانستان کې دغه جګړه روانه ده، او زموږ اکثر افغانان هلته مهاجر شو، په پاکستان کې هم په بلوچستان کې وو، هم په خیبر پښتونخوا کې، دغه ځایونو کې ډېر مشترک سرمایه‌ګذاري وکړې، ډېر مشترک کاروبار وو. د پخوانه هم د دواړو ملکونو فرهنګ او کلچر او دینی مناسبات سره شریک دي. دواړه تقریبا یو قومونه دي، په یو طرف او بل طرف د بادل ساتو دي، مشترک وجه لري. د دې سره 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 دغه جهاد مرحله او داغه ندی مقصد داخله کرنیر مجدیتن اقتصادي لحاظ قومي لحاظ فرهنګ په لحاظ او همدارنګه د مشترک سرمایه‌ګذاري وکړي یو زمونږ اقتصاد او د پاکستان اقتصاد یو په بل پورې تړلې ده او کله کله زمونږ د رهبرانو د مشرانو هم دې خاطه هم خاصه د دې دغه ما اهله سکینه بدبختانه د خلکو په مستقیم ژوند او روزۍ باندې تاثیر کوي منګ پاکستان سره لکه څنګه چې مخکې یو څو راځي چې د خپل طالبات درلود د ګذر په لسم کال پورې زموږ مناسبات ډېر شي منګ پاکستان سره درې قسمه اړیکې لري یو ترانزیتي اړیکې دي چې منګ د کراچۍ د لارې نه مالی نه راوړي او یا د واګې د لارې نه خپل مالی نه راوړي یا د کراچۍ د لارې نه راوړي او یا پاکستانی مالی نه ترانزیتي چې د افتاد قرارداد له مخې نه مرکزی آسیا ته یا نور ملکونو ته همدارنګه دویم کاروبار زموږ خپل منځي تجارت دی چې د پاکستان سره لري پاکستان د افغانستان دپاره یو ډېر ښه مارکېټ دی زموږ د صادراتو زموږ د میوې زموږ د تولیداتو زموږ د معدنیاتو او همدارنګه د پاکستان د محصولاتو دپاره د زراعتي محصولاتو دپاره د صنعتي محصولاتو دپاره افغانستان ښه مارکېټ دی نږدېترین ځای دی تاسو ته معلومي دي ماسو چې زه له دا خبره کړې ده چې د لاهور نه یو ټرک حرکت چې بل سبا دا په کابل کې ولاړ دی مګر موږ د قزاقستان او یا د تهران نه چې شراولي هغه په یوه هفته کې نه رارسېږي چې موږ ډېر کوشش وکړو ایران نه د ترانسپورت په ټولو دنیا کې په تجارت کې اهم اهمیت لري نو موږ یو بل ته ډېر احتیاط یو او یو د بل سره باید د ورورۍ د لارې نه په تجارتي اور فال په اقتصادي اور فال د کاروبار په مخ باندې نیسو دریمه مسله زموږ د پاکستان سره مشترکه سرمایه‌ګذاري ده دلته په کابل کې په کندهار کې همدارنګه په نورو ښارونو کې په سلهاوو پاکستاني وروڼه دي چې د افغانانو سره مشترکه سرمایه‌ګذاري کړې ده موږ هم په خیبر پښتونخوا کې بلوچستان کې درې سوه څلور سوه کیپټیانې لرو چې هغه هلته موږ سرمایه‌ګذاري کړې ده د دوی سره دا مناسبات موږ لرو کله چې سیاسي مفاهیم خراب شي دا درې واړه د تاثیر لاندې راشي او دا درې واړه د فشار لاندې راشي د تهدید لاندې راشي نو تاسو څنګه په دا درې چیرې کولی کې چې زموږ د واجب د ټول وخت نه ډېر زیات خراب شي مستقیما په خپل منځي تجارت باندې کوم لوی قدم کې او همدارنګه په ترانزیت باندې ډېر منفي تاثیر وکړي سرمایه‌کاري باندې تاثیر وکړي زموږ د زمين بلیون ډالر په ارزښت کې خپل داخلي تجارت او هغه تقریبا یو جدید او پلاسه لیدنه تراور شوی یم تقریبا د 50 صدر نن ډیر رقم په 50 پرسن تنا ترانزیت من یو وخت کې پرځم د کراچۍ د لارې نه اویا زره کانټینر په کال کې راولل نظر پرې کال دا کانټینر نه یو زره تراور شوی من دا وس د نور لارې نه یا د چابهار نه یا پرځم د شمال د حقینې د دغه ځای نه د مالی را انتقال د ګران را ته تمامېږي مګر د مجبوریت له مخې چې مخکې په شلوار کې د شهرای کله د پېښې شلوار چې د دمرز دی ال په د ټنشن دی ال په د تخنیکی ستونزې دي ال په ترانسپورت دی په دې خاطر باندې
ډېر مننه ال کوزې سي
مشکلات موجود دي اوب می کوي دا اخر خبر کوم چې په دې اخر وخت کې تقریبا درې میاشتې مخکې داسې یو ذهنیت د پاکستاني او افغاني تجارانو په منځ کې پیدا شو چې خپل دولتونو فشار راوړي او بل اخره د بلبس مات کی دا بلبس یو میاشتې مخکې د افغانستان یو با صلاحیت ہے حد چې اسلام آباد ته لاړو او هلته ډېر ښه استقبال شو او واقعا چې موږ سره د پاکستاني د حکومت د طرفه نه ډېر ښه برخورد وشو ټول هغه تفصیلات او هغه مشکلات چې زموږ په داخلي تجارت کې تقریبا تر یو اندازې حل شوي د شمالي چې ته اشاره وکړه دغه پرابلمونه تخنیکي شته اما هغه تاریخي مشکلات چې تشتمي مشکلات چې هغه حل شوي دي د پاکستان د طرف نه چې مرکزی اسیا ته په پروت سي که میوه دي که هر شی دي هغه مشکلات دلته حل شوي دي موږ د ګمرکونو یا د سیستم په منځ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده د دواړو تشتمونو
بله ال کوزای صاحب ډېره مننه بله مونږ به تاسو سره خبرو ته ادامه ورکو تاسو چیرې مزه په خبرونه کې اوسئ مونږ به د فواد اسحاق صاحب نه چې په لین کې تر اوسه منتظر دی دغه نه به په هم پوښتنه واخلو چې هغه د خیبر پښتونخوا صوبې د سوداګرۍ او د صنعت د چمبر پخوانی صدر دی اسحاق صاحب ستړي مشي تاسو هم تاسو خبرې د خنجان الکوزي صاحب هم واورېدلې او زموږ د خبريال هم واوریدلې. نو اوسنۍ تجارتي کچه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رالوېدلې ده، دا په خیبر پښتونخوا کې د غزې د خلکو او تاجرانو پر اقتصاد باندې څومره بد اغېز کړی ده، څومره هغوی متاثره شوي دي دې نه؟
السلام علیکم، ډیر مهرباني ټول برګرو ته زما سلام دی ورسی او تاسو ډیر مننه چې ما ته دا موقع ورکړ چې زه له گفتگو کې شامل شم. خبره دا ده چې زموږ مرګر شنواری صاحب هم ډیر ښه خبره وکړه، ورته جی صاحب هم ډیر ښه خبره وکړه، او ډیر ښه خلک دي په تجارت په منځ کې. زه به مختصر خبره وکړم چې د پاکستان او د افغانستان د خلکو د ولی دوستی رشتې د سلګونو کالو نه دي، او بیا چې روس په افغانستان حمله وکړه دا نو فاینل موږ سره مېلمانه شو په ماجري صورت کې، نو 50 نکره زیات نفوس په پاکستان کې پاتې او هغه سره دوستیانه او رشتہ داریانه هغه نور هم مضبوط شي. اوس خبره دا ده چې مابین تجارت د دواړو ملکونو د خلکو لپاره ډېر ضروري دی چې د هغوی اقتصادیات هم ښه شي، روزګار مواقع پیدا شي، او په دې اهم خطه کې صنعتکاری وشي. زمون او افغانستان داسې ځای کې خصوصا موجود دي چې دا لار ده د وسطی ایشیا ته او دا لار ده د برصغیر هندوستان پاکستان ته. یو غټ مارکیټ لري په پاکستان کې د افغانستان ګورز لپاره، او په افغانستان کې د پاکستان ګورز لپاره، او مخکې بیا دا لار ځي وسطی ایشیا ته او یورپ ته او دغه شان ته. په دې کې سه اهم خبرې چې دي کنه جی، هغه دا دی چې 2012-13 کې زموږ تجارت مابین $2 بلین تر رسیدلی وو، او امید دا وو چې دا به 2013-14 کې $5 بلین نه تجاوز وکړي، او همدغه شان ته به په مخه رواني او ترقی به کېږي، او تجارت به زیاتېږي، اقتصادیات به ښه کېږي د دواړو ملکونو، او خلک به په روزګار لګیا شي، دا غربت به خاتمه کېږي. او بدقسمتی سرا دواړو طرف نه بداوے میں چې کسٹم ڈیوٹی صدا سے پالیسیز انٹروڈیوس کی اچانک چې هغه ټول تجار پریشان شي، امپورٹر ایکسپورٹر پریشان شي، او دخل کو ډیر تاوانی نه وشي، بیا ساؤتھ افریقہ چې اچانک ڈیوٹی ولګي یو روز نه یو شپه اعلان وشي چې دا ڈیوٹی ولګي دا دا افغانستان او د پاکستان دوه حکومتونو زموږ خاص یو موږ دا کې ډېر کوشش هم کړل دا اوس چې موږ چې ریګولیټری ډیوټي لګې دی او موږ دلته ډېر مند تر لاواله زموږ سره چیمبر اف کامرس دې کې ډېر خصوصي رول چې دا مېره شي، او الله په فضل افغانستان باندې هغه ریګولیټری ډیوټي چې کومه هغه پابندي هغه موږ ختمه کړه، او هغه سره اقتصادیات چې چرته پورې د افغانستان سره هغه ته تقویت ملاو شو. خو لیکن دیکھ اہم خبر ادا دے چھے افغانستان ایران او پاکستان دے منس کے دا کسٹم ٹیرف دیر لوئے فرق نہیں دی اگر تقویت ورکی سمگلنگ کا دا یہ دم چھے ڈیوٹیاں زیادہ چھے سمگلنگ نور زیادہ چھے دا تجارت چھے $500 ملین ترالو جمعے والا بنے دا دا مطلب نہ شکے تجارت بند چھو دا تجارت پا ریگولر روٹ پر رہے غیرہ لارو باندے راروان دے اولے چې پاکستان خلکو ته د افغانستان ضرورت دی، او د افغانستان خلکو ته د پاکستانی سامان ضرورت دی.
bale
نو دا تجارت باقاعدگی په ځای سمګلینګ په ذریعہ کېږي. زموږ دا تجویز دی چې ډېر کلونو نه موږ دا تجویز دی د سلط چیمبر طرف ته چې بای د افغانستان د ایران او د پاکستان کسٹم ټیرف دی یو شي چې دا سمګلینګ دی بند شي، او دا کال په کال دا معاهده لری کېږي چې د خلکو ته تجارت دا تکلیف نه چې شپه شپه ډیوټي زیات شي، کله افغانستان ته ډیر زیات شي، او کله پاکستان ته ډیوټي ډیوټي لګي. مین مسله خدا دې چې دا درې وړو ملکونو چې کسٹم ټیرف یو شو، درې وړو برادر ملکونو دې د دې سره تجارت به زیاتېږي. بل خبره ده ترانسپورټ دې ځان کې ضروری دا دې اوس نوې حکومت د تحریک انصاف رالو راغو عمران خان ته صدر اشرف غنی صاحب هم هر کړی وو مبارکي ورکړو د تعاون یقین ورکړه، او عمران خان صاحب هم طرف ته د تعاون یقین ورکړه، او زموږ دا خواهش دی او د نړۍ حکومت هم دا خواهش دی چې دا برادری او دوستانه تعلقات دې مضبوط شي، اقتصادیات دې مضبوط شي. دې لپاره یو اهم خبره دا ده چې روډ نظام ښه شي، د ریل نظام چې کراچۍ ده د لنډی پوتل پورې او بیا خدای دې چې یو داسې وخت راشي چې افغانستان کې د ریلوې ټریک واچول شي. ولې چې تاسو دا تاریخ وګورئ نو امریکا ترقی کړلې ده، که انگلستان ترقی کرده ده که یورپ ترقی کرده ده که جاپان ترقی کرده ده دی ریل نظام ډیر مضبوط و ریل نظام باندې کرایه او د ټرانسپورټیشن اخراجات ډیر کم دي بہ نسبت د روډ نظام نه جو موږ دا کوشش شروع کړل ده موږ امید هم لرو چې د ټرانسپورټ په حق کې ډیر ښه بهتري به راځي بل دا دی چې ډرایپورټ لپاره موږ ډیر زور لګولې دی چې ماډرن ډرایپورټ د خلکو په خوښه کې جوړ شي چې کوم حکومت منظور کړل و نو زه امید لرم چې دواړه طرفونه نیتونه ښه دي صرف دا دی چې لږ بیوروکراسي سره دواړه طرف ته دا تعاون پکار دی چې هغه هر یو پالیسي جوړې چې د افغانستان او د پاکستان
اساق صاحب مننه اساق صاحب مننه مونږ بیا هم تاسو در شو خو راځي چې د خپل بل میلما ډاکټر صاحب مخلص احمد نه چې د ننګرهار نه مونږ سره میلما دی هم څه پوښتنه ولرو ډاکټر صاحب ستړي مشي د تاجرانو د سونزو په اړه خبري وکړي د ځایی تاجرانو په ننګرهار کې تاسو په داسې ځای کې براته سي چې هلته د پاکستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې هغه دالیز شمیرل کیږي د افغانستان د تورخم نه توکي پاکستانی شرازي افغانستان ته واردېږي د افغانستان چې پاکستان ته ځي نو په دې کې تاسو د افغان او د پاکستانی سوداګرو هغه عمده شکایت چا ورې دي
مننه خپل سلامونه او احترامات جناب الامي صاحب تاسو خپل قدرمن مشر جناب الکوزي صاحب اساق صاحب او ټول اوریدونکو ته ډالې کوم تاسو لکه څنګه چې جناب الکوزي صاحب هم فرمایل او تاسو پر راپور کې اساق صاحب هم په عمده مسایلو باندې بحث وکړه زه غواړم چې په هغه اساسي ټکي چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره او د دې په کاروبار کې ډیر عمده اثر لري هغه د اپتا قرارداد او همدارنګه د اپتیکا د غونډو د مساواتو تصامیمو نه عملي کېدل او په وخت او زمان کې پاغه باندې د مثبت اړخونو لپاره د ګام اخستلو په برخه کې ترڅو کوم جدي اقدامات صورت نه نیولې په دې اخر وختونو کې د اپتیکا غونډه متاسفانه یا دایریږي نه او یا کډایر هم شي متاسفانه پاغه تصامیمو باندې عمدہ او اساسی ګام نه اخیستل کیږي د ترڅنګ باندې بل عمدہ څنګه چې دا موږ د افغانستان او پاکستان جن چمبر یا پاک افغان جن چمبر لرو چې متاسفانه د دغه جن چمبر نمائندګي په بارډر کې نه د تورخم دی خواته او نه هغه خواته وجود لري یو عمدہ او اساسی مسائل دي چې په غونډو کې چې هغه درې میاشتې شپږ میاشتې وروسته دوارو هوادونو کې دایریږي د تصمیم نیول کیږي ولې یو شمیر حد ستونزې دي چې سوداګرو په روزمره کاروبار کې پیدا کیږي او هغه کېدای شي چې دغه جن چمبر لارې همته سہولتونه ایجاد شي متاسفانه دا وجود نه لري بل اساسي مسله زمونږ د ویزو مسله ده چې متاسفانه هم افغاني سوداګرو لپاره او هم پاکستانی سوداګرو لپاره د دوارو هوادونو د سیاسي نمائندګیانو لپاره متاسفانه دا په هغه شکل چې لازم او ملزم ده نامل کیږي د پاکستان حکومت افغان سوداګرو لپاره د 15 کالو ویزو فیصله او تصویب کړي ول متاسفانه و سم په ننګرهار او کابل کې زمون سوداګرو لپاره شپږ میاشتې ویزه ورکول کیږي چې دا هم موږ لپاره غټه اومده ستونزه ده بل مسله چې دا موږ الهمند چې د پاکستان حکومت د کراچي په بندر کې افغاني سوداګرو لپاره د یو مستقل ټرمینل د جوړولو اجازه ورکړي چې په نور هوادونو کې کچری او دوم هواد خاصه ترانزیت لري نو هغه ټرمینل شته ولې متاسفانه د کراچي په بندر کې افغان سوداګر لپاره ترسه ترمینل وجود نه لري او بل اساسي مسله زمونږ د صادراتو په برخه ده کله کله زمونږ صادراتو لپاره چې د پاکستان حکومت لخوا ستونزې پیدا کیږي خصوصا زمونږ د تازه میوه او سبزیجاتو چې موسم راشي دغه تیر کال او متاسفانه د پاکستان حکومت اجاله تن چې دا په زمونږ په سبزیجاتو او میوجاتو باندې تقریبا 50% نه تر 80% تک زیات کړه چې دا موږ لپاره ډېر ستونزمن وو او حتی موږ نه شو کولای چې خپل هغه صادرات په تازه میوه او سبزیجاتو هغه ماین نرخ او معیار تر چې باید موږ مارکیټ کار تکړه وي به نه موږ عاجز پات شو
ډېر مننه
کله چې موږ نور
بله مخلص ډیره مننه خبر بله مهرباني
کله اومدا مسله کړه چې موږ نور صادرات د افغانستان یا د تورخم لاري پاکستان لاري غواړو دریم هوا ته صادر کوو دلته په بندر کې زمونږ د لاري او د ترانزیت په وخت کې یا تیریدو په وخت کې مشکلات پیدا کیږي، لکه شینواری صاحب هم په خپل
راپور کې
زمونږ غاډي دوه ورځ درې ورځ نمبر او نوبت ته پاتې کیږي.
مخلص صاحب اتمن به خبرونه ته ادامه ورکو. چیرې مزه ډیر مننه، وروسته به د نورو میلمنو نه هم پوښتنه ولرو.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
خبرونه ته ادامه ورکو. خان جان الکوزی صاحب د کابل نه موږ سره دی، د افغانستان د سوداګریو او د صنایعو د اتاق نگران مشر. الکوزی صاحب تاسو زما غاوری موږ سره یاسي کنه؟ الکوزی صاحب ډیره مننه. په دې وروستیو کې چې کله عمران خان د پاکستان انتخابات وګټل، نو په خپلې وینا کې وویل چې هیله مند دی یوه ورځ افغانستان او پاکستان هم د یورپین یونین یا اروپایي ټولنې په شان آزاد سرحد ولري. که څه هم دا یو تصور دی، در اوسه پورې کوم پلان نه دی، خو تاسو دغسې یو حالت ته څومره خوشبینه یاستئ؟ آیا داسې وخت به راشي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه پوله آزاد وي او تجارت آزاد وي؟ او که راشي نو دا به په کوم قیمت وي؟
ډیره ښه هیله ده، لوی ارمان ده د افغانستان او د پاکستان د خلکو، نه تنها د افغانستان او پاکستان د خلکو، بلکې په دې منطقه کې چې دا ملکونه پراته دي، که هغه ایران ده که یا مرکزي آسیا ده، د جنوبي آسیا بعضې ملکونه، دا ټول په دې هیله دي چې دلته داسې یو کوریډور جوړ شي چې په هغې کې تجارتي راکړه ورکړه وي، په هغې کې یو بل ملک ته د تګ راتګ اسانتیا وي، لکه څنګه چې په اروپا کې دي، یا لکه څنګه چې د کاناډا او امریکا په منځ کې دي، یا د نورو د دنیا د نورو ملکونو په منځ کې چې غټ اګر قدرتونه دي. ستاسو ویلې چې پخوانی شوروي اتحاد چې په څو تقسیمه شو، اوس مشترک المنافع په نامه یا د مشترکو هوادونو د ګټو په اصطلاح باندې د رابط لري، ځینو لري تجارت آسان دی، یا پر د نور مثالونه په اسلامي هوادونو کې د عربي اماراتو او د خپل دغه سعودي عربستان او د قطر چې اوس قطر دی مشکل سره مخامخ شوی، بحرین او کویت او امارات دا پکې شامل دي، دوی په خپل منځ کې تعارفي نه لري، دوی په خپل منځ کې د ویزو مشکلات حل کړي دي. دا ډېره زیاته ښه هیله ده. افغانستان کې هم مدني ټولنې او هم تجارانو او هم سیاسینو د عمران خان دغه طرحه چې د خلکو ارزو ده دا استقبال کړې ده، ښه راغلاست یې ورته ویلی دی. منګو می جاری چې په بل باندې اعتماد پیدا کړو، د اعتماد فضا را منځ کړو. هیڅ نتایج کا نه دا چې پرینا د اعتمادي ته لمنوال کیږي، چې جاری ممکنه په منځ کې د سیاسي نو په منځ کې د خلکو په منځ کې، دا چې د خلکو په منځ کې اعتماد شته، باور شته، چې جاری ممکنه د خلکو په منځ کې. اما نتایج کا نه هغه څه چې په راس کې دي، په سیاست کې دي، او د قدرت خاوندان دي، د تصمیم نیولو خاوندان دي، هغوی په منځ کې بې اتفاقي او پیاوړي من چې به اعتماد نه جوړه دا یو مغارم چې دا اعتماد لا مانته شي د افغان دغه طرحه نه مشخصه ده چې یو تجار په هدف باندې ملاتړ کوي، نه من یو بل ته باید لا شر کوي، نه من چې یو بل ته باید مشتي شو، یو بل نه باید جدا نشو، یو د بل په کور جوړونه باندې فکر وکړو، یو د بل د کور په ورانونه باندې باید فکر وکړو. منفي عقیدې او منفي فکرونه او خیالات چې دي د بیاوې چا سره چې دي هغه غلط دي، هغه د ملک په ګټه نه دي. همسایه هیڅوک نشي تعویزولی، دا د ټولې دنیا اصل دی او بدون د همسایه نه هیڅوک ګزاره نشي کولی. منډه که ښه یو او که پاکستان ښه دی، او که منډه یا بد یو یا پاکستان بد دی، یو د بل نه چاره نه لرو، او یو د بل سره باید ضروري وکړو، یو د بل سره باید راشه درشه وکړو. زما خدا هیله ده دغه ډېر ښه نظر دی، ګرچې یو څه د وخته دی، حداقل که دا ذهنیت را ژوندی شي او دا دوه فیصده پنځه فیصده او همداسې په حرکت لاړ شي، په پرسنټیج باندې ژب لاړ شي، دا ښه کار دی د استقبالونه. او خصوصا په لومړي قدم کې د دې تجارتي راکړې ورکړې تفصیل کې د هغه باندې کاري کې چې مشترکه کمیشنونه جوړ کړي، مشترک تعرفه جوړ کړي، مشترک یو بل حمایت کړي، دا به ډېر ښه کار وي، دا د تجارت په ګټه وي.
ډیره مننه الکوزه صاحب چې تر دې شیبې پورې موږ سره په خبرونه کې پاتې شوې. تاسو ته ښه شپه غواړم، په خدای مو سپارم. ډیره مننه.
زبر اخر کې چې ما مخکې نن عرض کړو چې زه کار لږم او تاسو د دې یو پروګرام نه دغه کېدنه فقط یو خبره وایم، غواړم چې په دې اخر کې یو خاص کمیشن چې افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړ شوی دی، چې هغه هم سیاسي مسایل په منځ جوړي، هم د سولې مسله په منځ جوړي، او هم د مهاجرینو مسله په منځ جوړي، او څلورمه مسله چې هغه د تجارت او د اقتصاد مسله په منځ جوړي په مخ کې لري، او دا په اصل کې د یو حکومتونو ترمنځ شوی دی. او د پخواني حکومت سره شوی وه، موږ نوي حکومت ته منتظر یو. د دوی یو هیئت چې فقط یوه هفته مخکې، درې ورځې مخکې د انتخاباتو نه، د یو وزارت د سکرتري رهبری باندې افغانستان ته راغلی وو، ډېرې ښې پرېکړې وشولې. د هغه پرېکړو تاثیرات منګینو، افغانستان هم هدایت ورکړی دی، د ویزې مسله به ډېر ژر حل شي. دا اوس موږ په ډېر اسانتیا سره په اسلام آباد کې او په پېښور کونسلګری کې، د کوټې په کونسلګری کې ټول هغه پاکستاني تجاران، خصوصا هغه دوستان چې په تجارتي کاروبار مشغول دي، یو عادل لیټر په واسطه باندې یو کال ویزه ورته شو کېږي. او همدارنګه څه چې مخکې جناب ډاکټر صاحب مخلص ویل، واقعا چې په ولایاتو کې د ویزې یو څه ستونزه شته، اما په مرکز کابل کې حل شوې ده.
ډېر ښه،
دا حل وضع ښه طرف ته روانه ده، او دا کوم دا چې دا مو تور کړي، دا زمونږ د تجارانو وظیفه ده. ام هلته موږ ژوند چندر لرو، هلته د خیبر پښتونخوا غړي زمونږ سره ښه دي، د بلوچستان، د سند، د پنجاب میتوانا صاحب او نور دوستان دي. دا زما غږ اوري، چې دا موږ فشار په کابل هم راوستلی او په اسلام آباد هم، چې تجارت کوشش وشي چې د سیاست د صحنې نه جدا کړي. موږ د دبلیو ټي او غړي یو، موږ د ټي آر آر غړي یو، مطابق د عرف او اصولو د تجارت په مختار دي شو. کله چې سیاسي او خرافي دي، زموږ تجارت ته ضربه ویني وي. په دې هیله باندې د پاکستان د نوي حکومت نه زما هیله.
ډېره مننه الکوزي صاحب، ډیر ډیر مننه الکوزي صاحب، خدای مو ژوندۍ لره. اوس به خپل بحث دوام ورکو د ښاغلي فواد اساق سره او ډاکټر صاحب مخلص سره. اساق صاحب، تاسو درځو، تاسو د الکوزي صاحب خبرې واورېدلې چې ویلې چې پر تاجرانو او سرمایه گزارانو په سیاستوالو باندې دا فشار اچولی دی، د دواړو هیوادونو چې د تجارت قصه دی د سیاست نه لري وساتي. خو ستاسو په نظر په دواړو هیوادونو، خصوصا بیا په پاکستان کې، پوځي مشران او سیاستوال څومره د تاجرانو دغه خبرې اوري، څومره غوږ پې ږدي؟ ستاسو نظر غواړم.
ګورېږي، دا خو یو اهم خبره ده، خو تجارت ځان لا خو ترقی نشي کولی چې کله پورې امن نه وي، کله پورې سیفټی نه وي. اوس تاسو وګورئ، بدقسمت دي، د پاکستان افغانستان د دواړو طرف سره دماتی کېږي، خلک وژل کېږي، تو خامخا د صورتحال کې هر یو ملک خپل سیکورټي او خپل د قوم حفاظت لپاره به لازمي چیکنګ هم کوي، او د دې وجه نه مشکلات دي ولې چې عوام چې دي، تاجران چې دي، هغه غواړي چې تجارت وشي، او د ملک حکومت چې دی، هغه سیاسي حکومت دی، او که دا هغه عسکري مشران دي، هغه باندې هم فرایض دي چې د خپل ملک او د قوم د ظلمو حفاظت وکړي، د زنانو حفاظت وکړي، چې څوک جوبل نه شي، څوک شهید نه شي، څوک داسې واقعه نه شي. دا مجبوریان دي، دغه څه داسې طاقت دي چې هغه بدانا غواړي چې پاکستان او افغانستان کې امني او دا خلک خوشحال شي. موږ به دا کوشش وکړو چې به موږ خپل کې داسې رابطه وساتو چې دا عناصر چې دي، کوم تشددګر دي، دهشتګر دي، چې هغه دا ملکونه خلاص شي او په پر امن تجارت شي. موږ خو د دې حق کې څنګه مای چې یو ډیوټي سټرکچر شي، د دې دا مطلب شو دي چې فری ټریډ اګریمنت یا موست فیورډ نیشن ایم ایف این سټیټس، نو دا لازمي وقار دی. دا یو روز به انشاء الله کېږي چې د علاقې کې د خطه کې باندې راځي، او خلک به آزاد راځي، راځي او تجارت به مخه آزادي ترقی. خو هغه لپاره امن ضروری دی، هغه لپاره دا ضروری دی چې کوم کوشش وکړي چې دا دهشتګردي باندې د قابو کی پر چې تاسو د پاکستان د الیکشن دوران کې موږ ورته ډېر قیمتي ځوانان شهیدان شو زخمیان شو نو دې د پاره زموږ دوام دی چې الله پاک دې زموږ په دې حالات رحم وکړي او زموږ خلکو ته او د افغانستان
سلامات اوسې سلامت اوسئ احساب صاحب بیا به هم تاسو سره تاسو ته در شو په لین کې اوسئ ډاکټر صاحب مخلص تاسو نه پوښتنه کوم د هند سره د افغانستان تجارت یو له هغو مواردو نه دی چې ډیر زیات ور باندې خبرې کیږي خصوصا د پاکستان سره ځکه چې پاکستان هغه لار ده چې که افغانستان غواړي د هند سره ځمکنی تجارت وکړي نو د پاکستان نه باید تیر شي په دې برخه کې اوس حالات څه دي آیا افغانستان او هند مستقیم یعنی خپنی غا تجارت د ځمکې د لارې یو بل سره لري کنه او کلری دا په څومره کچه دی
مننه تاسو ته بهتره معلوم ده او جنابی صاحب صاحب هم په جریان کې وی چې تیر کال تقریبا د پاکستان د حکومت لخوا زمون په ترانزیتی مالونو باندې یو وګړې مودې لپاره چې دا توقف راغی او حتی زمون په مالونو باندې د ټینشن او دمرټ په وجنا په میلیارډ میلیارډ ډالر چې د افغانستان سوداګرو تاوان وکړل او د دلیل او په نتیجه کې دا شو چې افغان سوداګر خپل حکومت باندې فشار واچول ترڅو دا ستونزه حل کړي بل اخر د افغانستان حکومت د ستونزې د حل لپاره یو شمیر بدیل لارې باندې فکر وکړه چې هغه د چابهار بندر همدارنګ د مرکزی آسیا د وادونو لارې د چین او همدارنګ د نورو لارو باندې چې هوایی دالیزونه ایجاد شول دغه هغه ستونزه هغه پروګرامونه چې زمونږ ستونزې لپاره د پای ټکی ورکړه ولمنګه د کلونو کلونو رئیس شته د خپل گاونډي مسلمان او دوست هواد پاکستان لاره موږ تجارت لرل او دا موږ لپاره چې ډیر اقتصادي او خلاري او زمونږ ډیر اړیکه د پاکستانی سوداګرو سره نو بنا ان دغه مشکل د باید سوچ د هوایی دالیزونو او امدارنګ د نور بدیل لارو په اساس باندې د هند اکثر مالونه چې دا وز د چابهار بندر لاره چې د افغانستان ته راځي خدای سلفی ساده نه ده ځکه چې موږ لپاره ارزانه او ښه او نږدې لاره چې ده د کراچي بندر ده او اوس هم چې ده زموږ اکثر مالونه چې ده هم د کراچي بندر لاره د هند څخه وارديږي یوازې زموږ صادرات چې ده هغه د هوایی دالیز لاره صورت نیسي ځکه چې زموږه تازه میوه او سبزیجات کله چې د زمکه د لارې د پاکستان څخه تیریږي نو موږ ته لپاره کله کله ستونزه پیدا کېدله او حتی زموږ د میوجاتو د خسرا کېدو او رسیدو وخت موږ لپاره ډېر تاوان نو زه فکر کوم چې په دې اخر وختونو کې چې کوم سہولتونه چې زموږ مشان هم ورته اشاره وکړه چې دا سہولتونه په ایجاد تر موږ امیدوارو چې دا کماتیو سابق موږ لپاره دا زمينه مساعد چې موږ کولای شو خپل واردات او صادرات د هند هیواد د پاکستان د ترانزیتي لارې څخه استفاده کړو
ډیر مننه ډاکټر صاحب مخلص د خبرونه ته به ادامه ورکو تاسو دواړو نه به پښتني ته ادامه ورکو خو مخکې دغه نه راځي چې د دینو اوریدونکو پښتني و او دینو ملګرو وس ټلیفونونه کړی دي او غوړي دینی پښتني وکړي تاسو نه د په دې خبرونه باندې نو زه د خپل تخنیکی همکار نه غواړم چې د غو لینونه روخ کړی متین شلمانی ل لنډی کوتل نه مونږ سره دی متین صاحب ستړي مشه په خیر راغلی زما غاغورې
السلام علیکم فواز صاحب تاسو ته او د افغانستان ملمنه شوی دوستانو ته یو تاسو کوم صاحب
مهرباني
تپوسی دا کوم چې دا سیاسي تعلقات چې سو پورې د پاکستان او د افغانستان چې دواړه غونډي او اسلامي ملکونه دي دا چې خشوي نه نو دا تجارت باندې به اثر کوي دا به هر وخت خندونه او رکاوټونه به جوړيږي لکه زه مثال ورکوم چې انډیا چې کله افغانستان طالبانو سقوط وکړو دوه نیم تنه میوزیک آلات او تولیدي موسیقي آلات او موږ افغانستان ته تعلیمي نصاب ورکو منګ افغانستان سره ولي غواړو منګ افغانستان آزاد غواړو منګ افغانستان کې امن غواړو نو دې ځکه چې مهرباني دی وکړي چې سیاسي تعلقات پاکستان سره خکې او داسې تعلقات یو سب جوړ کړي لکه د چین او د پاکستان چې دي.
متین صاحب، نو تاسو پوښتنه څه ده؟ تاسو ویلي چې زه یو تپوس کوم، دلته خو تاسو یو وړاندیز وکم.
زما پوښتنه دا ده چې دا انډیا په منځ کې پراته ده کنه؟ دوی د څه فیاده ورسوله افغانستان ته؟ خو دوی څه فیاده ورسوله؟
مننه. اوس به بل ورور ته ولاړ شو چې ملک نائب خان دی او مونږ سره په ټلیفون کې دی د کوهارت نه. ملک نائب خان صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی، پوښتنه مو وکړي.
السلام علیکم.
مهرباني. وعلیکم السلام.
هلو.
مهرباني، اورم.
داسې عرض میکولو چې د نواز شریف په داور کې په شپې 15 کاله کې د افغانستان و د پاکستان تعلقات خنډ او کله به یو باونډري بند و کله بل. نو د عمران خان په دې یا حکومت نه ده خسته او د اعلان کولو چې زه به د سرحدونه کولاو ساتم، آیا دې باندې به دا مخکنی واقعي کېده چې فوج دا شی نه مني چې افغانستان سره او انډیا سره د تعلق خشي؟ نو یې د په واسه کې به دا شوي چې دا تعلقات په دور کې او دا باونډري به کولا وساتي. ډېره مننه.
ډېره مننه، خیر اوسئ. بس راځئ دغه دوه پوښتنې اول ځواب کو. اول به د ډاکټر صاحب مخلص ته ولاړ شو چې اوله پوښتنه هغه ته راجع کیږي. متین له لنډي کوتل نه دا پوښتنه کړې وه چې د افغانستان ولې د هند سره ملګرتوب ته ډیر ترجیح ورکوي، هند په افغانستان کې څه کړي دي؟ نو متین صاحب دا هم ویلي چې پاکستان ګني افغانستان ته تعلیم ورکړی دی، نور شیانې ورکړي او خو هند ورسره څه کړي دي؟ نو دغه که تاسو یو لږ سره رڼا پر واچوئ چې رښتیا هم په پاکستان کې ځینې داسې اندېښنې شته چې هند له افغانستان سره څه کوي او افغانستان ولې د هند سره دومره نږدې اړیکې غواړي، نو که تاسو یو لږ څه داسې زموږ اورېدونکو ته توضیحات ورکړي چې هند په افغانستان کې کوم غټ غټ همکاري کړي دي او ولې افغانستان د هند په ملګرتوب ولاړ دی؟
مننه جناب لامی سر، زما چې سر تام سلام احترامات علیکم. واقعا ډیر ښه پښتنه وکړه. او پر دې د پدې عقیده اوسي چې افغانان بل خصوص د پاکستان هیواد سره چې مونږه یو فرهنګ یو دین او یو کلچر خاوندان یو، او پاکستان د افغانانو د مهاجرت دوم کور ده، همژبې یو. هیڅ وخت کې مونږه د پاکستان حکومت او د پاکستان خلک او د پاکستان ولت د بل چانه مونږ برتر نه ګڼو. مونږه په مینا په اخلاص سره د خپل گاونډي هیواد پاکستان سره د سوداګری کاروبار ترڅنګ مونږ سیاسي چلن او سیاسي اړیکې غواړو، مونږه علایق غواړو، مونږه وروري غواړو، مونږ له نور هیوادونو غوندې د بارډر نشتون غواړو. بل خصوص د مونږ کله کله دا شوار ورکو چې نر او بر پښتانه سره یو دي. دا واقعا دا د مشرانو او د تیرو شخصیتونو هغه شعارونه دي چې تر نن پورې مونږ دغه ته لبیک ویلې دی. هغه عمده او اساسي ستونزه چې ده، د افغانستان حکومت چې ده، د نړیوال کنوانسیون او همدارنګه د ملل متحد د قوانینو پر رعایت سره خپل گاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او نړیوال کټ سره داسې یو ډیپلوماتیک اړیکې ټینګول غواړي چې هغه د نړیوال په کچه باندې یو بل لپاره د منلو وړ وي. هیڅ وخت موږ نه غواړو چې خپل گاونډي هیواد یا د نړۍ نور هیوادونو سره ګلري او کنيژدې پراته دي، هغه سره موږ خپل تعلقات خراب وساتو یا موږ دښمنی وکړو. نو بنان چې دغه ستونزې یوازې د افغانستان حکومت لپاره نه ده، دغه تیر کلونو تاسو شاید یاست او لکه چې جنابی صاحب ته د امنیت په ارتباط وویل، امنیت یوازې د یو حکومت لپاره نشي راتللی. که موږ دائم شعار ورکو چې پاکستان ګټه چې ده موږ خپل ګټه ګڼو او موږ هم هیله لرو چې پاکستان حکومت زموږ ګټه خپل وګڼي، دغه کومه ستونزې او مشکلات او ناامني او مخالفتونه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پروته، کچېرې زمنګ سیاسيون زمنګ د هوادونو مشران دوی سره کین او په توافق ورسیږي، نو دا نه د اسمان څخه راخته کی یو نه د ځمکه څخه راځي. خو اسمان څنګه ستونزې ده د زمنګ
په مننه مخلص صاحب،
مونږ هم هله لرو او مونږ هم چې دا د دواړو هوادونو په مشرانو باندې غږ کوو چې دا ستونزې دوی ته د پاتې کیږي. دا اختلافات مننه هواد او پاکستان
مننه مخلص صاحب خدای دې کې متین صاحب چې د لنډی کوتل نه ټلیفون کړو خپل پوښتنه یې جواب اخیستی. تاسو ته برته درجو فواد ساق صاحب ملک نائب صاحب د کوهارت نه ټلیفون کړو او هغه دا ویل چې د عمران خان چې کومه ژمنه کوي یا دا هیله لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دغه بارډر یا سرحد آزاد شي، دغه وای څومره د دې په واس پوره د آیا په خوا داسې ویل شوی تر اوسه پورې چې په پاکستان کې فوج دغه غټ غټ تصمیمونه نیولی شي او سیاستوال په دې برخه کې کومه خبره نشي کولای، نو وای که دغه سي کوم وخت را مخته شي چې سیاستوال وغوړي دا کار وکړي نو د عمران خان په واسطه به دا پوره وي؟
دا تاسو ډېر مزدار سوال وکړ. عمران خان صاحب یا هر یو سیاسي سړی اب دا غواړي چې هغه په دور کې ملک ترقی وکړي، پروګرس وکړي او خلک خوشحال شي. خو خبره چې ما څنګه ارزو کوم چې علاقې کې تا امن نه وي، نو سیکیورټي ټولو نه مخکې هر یو ملک خپل سیکیورټي خپل عوام تحفظ د جان او مال ضروري دی. کنه چې تجارت خو اهم شی دی، خو دا کې عامه خبره چې ده هغه سیکیورټي او امن دا خواهش تو لازم عمران خان بم لري، ټول تاجران بم لري، عوام بم لري چې دا بارډر کلاو شي، خلک په اسانتیا زی راځي، موږ خلک برادر اسلامي ملکونه یو تجارت هم شي او دا ویزا مشکلات او دا هر څه ختم شي. خو لیکن دا داسې لنډ او آسان خبره نه ده، لیکن چې کوم وخت پورې د سیکیورټي میجر د دواړو ملکونو خو مضبوط نه وي او دغه د دهشتګردي ختم نشي، دا دومره آسان بنی. خو دې طرف ته کوشش، ذهن او نیت بکار دے چې خپل اخلاص دوره ملکونو تاجران سیاستدانان او لیډران دې باندې کوشش کوي او ان شاء الله یو روز به راځي الله وره ولی ان شاء الله چې امن وي، خوشحالي وي او خلک به ازادي سره ژوند تیری. څنګه چې موږ د یورپ خبره کوو یا د نورو ملکونو خبره کوو، نو ان شاء الله امید الله زړه
خوشاله بس دمدغه ورځې په هیله. ور به شو بیا هم یو اوریدونکو ته فرناد خان وزیر د بنو نه زنګ والی دی. وزیر صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی، زما غا کاورې خپل پوښتنه وکي.
صاحب تاسو او دیو ریډیو ام کرانا اوریدونکو ته سلامونه دي.
وعلیکم السلام.
سر جی لکا دے افغانستان او دے پاکستان خو دا خو بار افغان لار افغان دا خورونا دی دے تجارت چی روان شی او می خو مونگا لکا دیر امید پاکا خلی جانی خیل نرمی خیل اما زیخ منزای بنو چی عمران خان پا اقتدار کے راشی را غلی دے کنا نو دا تجارت با خلاص شی مخ کے دیر خلی تجارتی نوی تجارت باو دے بٹو پا زمانہ کشی کنا تجارت
او وزیر صاحب لبد مرغه رابطه مو ورسره وش کېدله هغه نه راځي. اوس به ولاړ شو عبدالرحیم مسید صاحب د جنوبی وزیرستان نه موږ سره دی. مسید صاحب سړی مشي خپل پوښتنه مو وایست.
خیر سر از تاسو ته معلومات اوریدونکو تاسو علیکم وایم.
وعلیکم السلام.
بعد سلام عرض دارم چې دا کوم د پاکستان د افغانستان د تجارت خبره ده، په دې شو خو غټه فائدہ پښتنو ته ده.
او
دا تجارت چې کله کله ور بل سي به دا کوم تجارت ته چې نقصان ملاو سي، آیا دا د حکومتونو ور کوي کنه ور کوي؟ یو بل دا د موږ لیډران چې کوم دي کا په خو دي کا په دې خو دي د پښتنو لیډران، آیا دا به مستقل فائدہ راکوي چې د موږ افغانستان مشرین غلا تیر سي نور ډونه تیر سي چې دغه تجارت موږ په غټه کچه سره مخ ته کو د موږ پښتون قوم ته فائدہ ورسي چې دغه د ما
ډیر مننه مسید صاحب، ډیر مننه. بس ساسو پښتنه به برته د اساق صاحب نه مطرح کړو. اساق صاحب که مو اوریدلی عبدالرحیم مسید صاحب د جنوبی وزیرستان پښتنه وکړه چې د دغه افغانستان او د پښتونخوا ترمنځ تجارت چدی، په دې کې ګټه به پښتنو تاجران ته رسیږي، خو کله چې د دوی ترمنځ زیان کیږي یا سرحد تړل کیږي یا کوم مشکل مې سره زی او هغه هم د سیاسي مشرانو د فیصلو لمخې، نو بیا د وغو زیان څوک ګالي؟ دغه زیان ورته څوک ورکوي؟ نقصان څوک ورکوي؟ حکومت او خپل تاجران ته رسیږي؟
ګورې جی دا خبره خو د تقریبا
د سن 78 دا روان دی او دا تقریبا سلوی کال شو چې دې علاقې کې چې کله روس حمله وکړو بدمنی شو نو هغه چې نقصانونه کېږي د پاکستان هم قومي نقصان دی او د افغانستان هم قومي نقصان دی او بیا انفرادي نقصانات هم دي. نو اوس مطلب دا دی چې کله تجارت بند شي یا دهشتګردي وشي نو د حکومتونو هم تاوان دی کنه چې تجارت نه کېږي صنعتونه نه چلیږي حکومتونو ته هم ټیکسونه راځي چې بارډر باندې ډیوټي نه ملیږي حکومت هم نقصان کېږي او دغه شانتې انفرادي نو دا خو زما خیال د دنیا کې یو ځای کې هم داسې شاید ممکن نه دی چې په حالت جنګ یا بے امنی چې حکومت لاړ شي هر یو تاجر ته تاوان ډک کړي او حکومت کوشش کړی دی بین الاقوامي ادارې هم سلیک ډېر دا خو هغه باندې د تاجر تاوان نه ډکېږي جی. او دا زموږ خلک خو زیادتر تعلیم کمای دی ندی خپل بزنس انشورنس هم پوره نه کوي نو لازمي خبره ده چې چې کله مشکلات راغلي دواړه طرف تجارو ډېر نقصان شوی دی
او نقصانونه
پاکستان کې تاسو وګورئ جی په دې دهشتګردي کې خالي له صوبه پښتونخوا کې 6000 خلکو قرباني ورکړل دي هغه زموږ فوجیان زموږ پولیس زموږ سیویلینز زموږ استادان زنانه بچي شهیدان شو دا یو داسې تاوان دی چې دا خو څوک نشي د کولی امید دا دی چې دا وینه چې وطن لا توی شي نو دا وطن به یو ورځ به
مننه اسحاق صاحب مننه اسحاق صاحب د ډاکټر صاحب مخلص نه به یو پښتنه وکړو په افغانستان کې چې حکومت د پاکستان د لارې بدلونه چې تاسو کوم یاد کړل لکه د چابهار بندر لکه د هوایی دالیزونو د دغو په پرانستلو سره یې څومره د پاکستان د خوا د اقتصادي فشار اندازه راکمه کړه مثلا اوس که د پاکستان د خوا نه د سرحد بندیږي په افغانستان کې غیزه د پخوا په شان ده او که دغه نه کم شوې ده
جناب فواد صاحب تاسو مخ هم په راپور کې مو اوریدل او جناب الکوزی صاحب هم فرمایل هغه ارقام چې تیر کال د پاکستان په صادراتو په کچه کې او د هغوی د عوایدو په کچه کې تقریبا د 50% څخه هم زیات کمښت راغلی او دا هغه زیان او نقصان او تاوان ده چې د پاکستان د ولس لپاره صنعتکارانو لپاره پانګوالو او سوداګرو لپاره رسیدلی دی او د دوی تر څنګ باندې خپل هغه ټیکس چې باید پاکستان حکومت ته راغلی دی دا هم په دوی باندې ډېر منفي اغیزه وکړه او زمونږ کومه هوایي دهلیزونه او هغه بدیل لارې چې د چابهار او مرکزي آسیا هیوادونو لارې افغانستان سره ونښلول دا چې دا د پاکستان حکومت لپاره یو زنګ خطر و بنان په د اخر وختونو کې موږ هم شاهد یو چې د غدرې مشت رئیس د پاکستان په پالیسیو کې ډېر نرمښت راغلی دی د افغاني سوداګرو او همدارنګ یو شمېر سہولتونه یې کاټ شوی دي چې موږ امیدوار یو چې دغه سہولتونه دوام وکړي تر څو چې دواړو هیوادونو دواړو مسلمانو ګاونډي هیوادونو سوداګرو پانګوالو صنعتکارانو او په مجموع کې مستهلکینو لپاره سہولتونه پیدا شي او وکولې شو چې د صلح
ډیره مننه مخلص صاحب او ستاسونه او همدار از د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د تجارت او صنعت د دیوان پخوانی مشر فواد اسحاق صاحب نه چې په دې خبرونه کې زمونږ سره پاتې شول او زمونږ او د اوریدونکو پختونو ته ځوابونه وویل. همدارز خنجان الکوزی صاحب هم د خبرونې په سر کې په نیم ساعت کې موږ سره وو دوغونه هم مننه کوم. د نن ورځې خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او د تجارتي ستونزو په اړه وه. خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي او له دې نه وروسته به زموږ همکاران پر ټي وي باندې د لویه خیبر پښتونخوا خبرونه پیل کړي چې په هغه کې به د پاکستان افغانستان او د سیمې د نورو مهمو پیښو خبری رپورټونه واوري. تاسو له ډیوه سره اوسئ او موږ به تاسو ته تازه تازه رپورټونه وړاندې کوو. ښه شپه.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واورېدې دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.